درنو دوستانو سهار مو په خیر. از ما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه د ازادي رادیو په دې سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله کې ومني. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوو. د امریکا غږ شنا رادیو له همکارانو مننه کوو او له همدې شیبې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. سهارنۍ نیم ساعته مجله خبريږي. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او هغه ته یې په سرحدي ولسوالیو د توغندیو د بریدونو په اړه خپل شکایت اوروبلی. د جوزجان امنیتي چارواکي ویل څلورو ورځو راهیسې په درزاب ولسوالۍ کې جګړې روانې دي. او د سیمې په خبرونو کې اورئ چې د ایران سمندري ځواکونو خپل کلني پوځي تمرینات په هرمستنګي کې چې ستراتیژیک اهمیت لري پیل کړي دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د پاکستان استازی سید انور سید ابرار حسین وربللی او د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان پر کونړ او ننګرهار ولایتونو د تیرو څو ورځو راکټي بریدونو په اړه وضاحت ترې وغوښتی. د رپورټونو له مخې د دې بریدونو له کبله د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې یو ځنګله اور اخیستی او هم له نورو بېلابېلو سیمو څخه د ژمي په سړو کې ملکي وګړي بې ځایه شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی اندیشه د ډیورنډ کرښې ته نږدې د مومندو ایجنسۍ په کمغني سیمه کې د پاکستان د پوځ د وروستیو پوځي تحرکاتو د یو شمېر افغان کډوالو د ځورونې او نیول کېدو او هم د تورخم او سپین بولدک د دروازو د تړل کېدو له کبله پاکستاني لوري ته اندېښنه ښودلې ده. په پاکستان کې تر یو لړ تروریستي بریدونو وروسته اسلام آباد شاوخوا لس ورځې مخکې له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې بندې کړې او د افغانستان پر ځینو سرحدي ولسوالیو د توغندیو بریدونه پیل کړل. د جوزجان امنیتي چارواکي ویل څلورو ورځو راهیسې په درزاب ولسوالۍ کې جګړې دوام لري. د جوزجان امنیي قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفان په ځینو سیمو کې هغه کسان چې په دولت پورې تړلي نیولي او یا یې ځورولي دي. خغلی رحمت الله وایي د سرداري کلي په یوه برخه کې جګړه دوام لري او دښمن په خپله درزاب پر ولسوالۍ هم پر لپسې بریدونه کوي. د سرداري په کلي کې طالبان هغه کسان چې دولت ملاتړي وو او یا یې زامن په امنیتي ځواکونو کې وهلې ډبولي او اسیران کړي دي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې سیمه کې یو شمېر سرتېرو له جګړې لاس اخیستی او له طالبانو سره یو ځای شوي. د درزاب ولسوالۍ چارواکو دغه خبر نه دی رد کړی. په ننګرهار ولایت کې بیا له څه باندې 160 کډوالو کورنیو سره مرستې شوي چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستنې شوي او یا په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر څخه په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه مرستې په ختیځو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا شوي دي. د ایران سمندري ځواکونو خپل کلني پوځي تمرینات په هرمستنګي کې چې ستراتیژیک ارزښت لري پایل کړي. دا د سیمې په کچه لومړني لوی تمرینات دي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کار تر پایل راوروسته په ایران کې کیږي. د ایران دولتي ټلویزیون رپورټ ورکړ چې دغه دوه ورځني پوځي تمرینات د یکشنبې په ورځ پایل شول. د ایران دولتي ټلویزیون د ایران د سمندري ځواکونو قمندان حبیب الله سیاری له خولې ویلي چې دغه سمندري تمرینات د هرمستنګي ته نږدې د عمان او هند سمندر په 2 میلیونه کیلومتره مربع مساحت کې شوي. د ایران دولتي ټلویزیون دغه راز د ایراني کښتیو او هلیکوپټرو انځورونه خپاره کړي چې په دې تمریناتو کې برخه لري. ویل شوي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب په دې تمریناتو کې ګډون نه لري. د بهرین د کورنیو چارو وزارت وایي پر یو بس په می چاودنه کې د دې هیواد څلور تنه پولیس ټپیان شوي. دا پیښه د بهرین پلازمینې منامې په جنوب کې یو کلی کې شوې. د بهرین د کورنیو چارو وزارت پر ټویټر خپاره کړي بیان کې ویلي دا تروریستي چاودنه د جو په نوم د په کلی کې د پولیسو پر بس شوې. څلور تنه پولیس ټپیان کړي چې د کورنیو چارو د وزارت په وینا وضعیت یې ښه دی. د پیښې په اړه نور جزئیات بهرني چارواکو نه دي ورکړي. تر دې مخکې د میلادي کال په لومړۍ ورځ دې کلي کې وسلوالو کسانو پر یو سندان برید کړی او یو تن پولیسي وژلی و او لس تنه بندیان یې خوشي کړي وو. د امریکا متحده ایالاتو له روسیې غوښتي چې سمدستي د اوکراین په ختیځ کې وربن مراد کړي او زیاتوي چې د روسیې پوځیانو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو یوې ګډې قوا په سیمه کې نړیوال سارون کې په نښه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې له روسیې او په اوکراین کې له بیلتون پالو غوښتي چې زر تر زره خپلې درنې وسلې د جګړې له سیمې وباسي او نړیوالو سارونکو ته اجازه ورکړي چې په سیمه کې څارنې بشپړې کړي. د واشنگټن دا غوښتنه یوه ورځ وروسته له هغې شوې چې د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان سارونکو ویلي بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې ښار دونیتسک په شمال کې وسلوالو یوه بې پیلوټه الوتکه چې د اوربند څارنه یې کوله نیولې ده. دوستانو خبرونه مولا اساده رادیو نه اوریدل. دا اساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام تر وو بجو پوری په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپا دوله شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې دا اساده رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ د ویبپاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه، اونیس پروګرامونه او مطالب له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مودا او به پانی پاته ده. په دې خبري مجله کې مو دا ریپورتونه راټول کړي. نن د 1915 کال د کب د میاشتې نهمه نیټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه به رپورټ واورئ او دا به واورئ چې په همدې مناسبت ټاکل شوی افغان ولسمشر اشرف غني هم د وسلوالو ځواکونو په اړه وینا وکړي. د کونړ څخه په رارسېدلو رپورټونو کې ویل کیږي چې پرون هم د پاکستاني ځواکونو لخوا د توپونو یو نیم سل ګولۍ په کونړ ویشتل شوې دي. دا کندهار په پنجوایي کې بیا په سلګونو کسانو د پاکستان د راکټي حملو پر ضد مظاهره کړې ده. لویدیځي ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي دا به هم واورئ. او د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې د ایران یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني په راتلونکي میاشت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې ځان کاندیدوي. ازادي راډیو اوري. نن د 1915 کال د کب یادهود د میاشتې نهمه نیټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي. ټاکل شوې ده په همدې مناسبت افغان ولسمشر محمد اشرف غني د وسلوالو ځواکونو په اړه وینا وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ژمنه یې دا ده چې په نږدې راتلونکي کې به ځان بسیا پوځ ولري، خو تر څنګ یې په ځانګړي ډول په هوایي ځواکونو کې د ځینو تشو یادونه هم کړې او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري پراخې کړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
دا لومړی ځل دی چې د کب نهمه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم لمانځل کیږي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني د دغې ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې ګډون او امنیتي ځواکونو ته وینا وکړي. دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې چې د کمانډو ځواکونو تخنیکي وسایلو او تاسیساتو په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو تر څنګ یې د هوایي ځواک ستونزې د پام وړ بولي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري له اسدي رډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې تشې د ډکولو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي.
زمونږ مشکلات په هوایي قواو کې ټول حل شوي نه دي. موږ هوایي قواو مه باید ډیر کار وشي تر څو چې نورم په خپل پښو ودرېږي. مثلا ځینې سینفونه چې ډیر اړین دي موږ په هوایي پوځ کې نه لرو تر اوسه پورې. په توپچی برخه کې، د زرهدارو په برخه کې موږ مشکلات لرو چې دا مشکلات باید په ډیر نږدې وختو کې حل شي. نړیواله ټولنه، د ناتو غړي هیوادونه، امریکا متحده ایالات باید په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
تر دې درې ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غني پوځي افسرانو ته په وینا کې وویل چې یو څلور کلن پلان جوړ شوی چې له مخې به یې افغان هوایي ځواکونه تر 2000 میلادي کال پورې په ځان بسیا سي.
آنچه برای ما اهمیت خاص دارد تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ماست.
هغه څه چې موږ ته اهمیت لري د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د څلور کلن پلان ترتیب او وروستی شوی. زموږ هوایي ځواکونه فعال شوي او تر 2000 کاله به له هر پلوه بشپړ شي.
2020 از هر جهت تکمیل شي.
د دفاع وزارت شمیرو له مخې اوس مهال افغان هوایي ځواکونه 9 فعاله الوتکې لري. یو شمیر پوځي کارپوهان د افغانستان په روانو جګړو کې په ځانګړي ډول هوایي ملاتړ اړین بولي او وایي د دې ترڅنګ باید افغان پیلوټان هم په ښه ډول مسلکي وروزل سي. اداري فساد، کمزوري رهبري، د تجهیزاتو کموالی او داسې نور هغه څه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جدي ګواښونه بلل کېږي. ویل کېږي د افغانستان د پوځ بنسټ د امیر شېر علي خان په وخت کې کېښودل سو او کرار کرار یې پرمختګ وکړ، تر څو چې تر 1900 کلونو پورې په سیمه کې په یوه منظم اردو واوښته. خو د پوځي تحلیلګرانو په خبره د سیمې د استخباراتو په لمسون په تدریج سره د افغانستان د اردو ضعف پیل سو. له 2001 کال را په دې خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته بیرته د افغان ځواک د جوړېدو او تنظیمېدو هڅې روانې دي. د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په هدف د ولسمشر په تایید د ملي امنیت شورا روان لمریز کال د کب یاهود 9 نیټه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملي ورځ ونوموله چې د وزیرانو شورا تر هوکړې وروسته د افغانستان په کلنۍ یا جنتري کې ثبت سو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د کونړ په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو د پرون ورځې ماسپښینه پورې د پاکستاني ځواکونو لخوا د توپونو 1.5 ګولۍ ویشتل شوي چې پکې 1 کور ویجاړ شوی او 2 تنه ټپیان شوي. نور تفصیل روح الله انور اورو.
د کونړ امنیه قومندانۍ ویاند فرید الله دهخان ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې څخه تر دې دمه د کونړ په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو 1.5 د توپونو ګولۍ را ویشتل شوي چې په خاص کونړ کې 1 کور ویجاړ شوی او 2 تنه ټپیان شوي دي.
خاص کونړ کې د شالۍ ولۍ دلته یو کلی دی شجاع په نوم باندې، هلته پاکستان ګولۍ لګېدلې. یو کور کې کور هم شوی، دوه ماشومان هم زخمیان دي.
دهخان وویل د تیرې اونۍ څخه د کونړ په دری ولسوالیو پاکستانی ځواکونو بریدونه پیل کړي وو چې د سه شنبې له ورځې د شنبې پورې ډزې نه کېدلې، خو تېره ورځې یو ځل بیا د خپلو توپونو خولې کونړ ته راړولې دي. د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې درې یو تن اوسېدونکي ازادي راډیو ته د شو بریدونو او د هغه له امله د بې کوره شو خلکو په اړه وویل. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي دوی پاکستان ته د ځواب ورکولو دپاره پورا چمتووالی لري، خو د ولسمشر اجازه ته منتظر دي او هر کله چې هغوی امر وکړي دوی به پاکستان ته د ګولۍ ځواب په ګولۍ ورکوي. په کونړ د پاکستاني ځواکونو لخوا په داسې حال کې بریدونه دوام لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې د 9 ورځ دپاره هم تړل شوي دي او له امله یې دواړو خواو ته ولسونه د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اخوا په کندهار کې په پنجوایي ولسوالۍ کې سلګونو کسانو د پاکستان د راکټي حملو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چیانو دغه راز د سپین بولدک، چمن او تورخم د لارو د تړل کېدو پر ضد هم شعارونه ورکول. محمد صادق رښتینی له کندهار تفصیل راکوي.
مظاهره چانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړه او د نړیوالې ټولنې وغوښته چې پر افغانستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره دې پر پاکستان فشار راوړي. د کندهار د جړې، پنجبایي او میوند ولسوالیو دغه سلګونو اوسېدونکي چې په پنجبایي ولسوالۍ کې راټول سوي وویل چې پاکستان د ټولو نړیوالو اصولو خلاف د افغانستان پر خاوره راکټي حملې کوي. د کندهار د جړې او پنجوایي ولسوالۍ نظامی مسؤل سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې مظاهره کوونکو غوښتل چې سپین بولدک ولسوالۍ ته ولاړ سي او هلته پر جبرین کرښه مظاهره وکړي.
د نن لارین چې د پاکستان پر ضد د ولس راټول شوی دي، د لارو په خاطر چې لارې په افغانستان باندې کړی دي، په پښته باندې تعرضونه کوي، سبنانګان باندې تعرضونه کوي، ګولۍ تاسې ویني هره ورځ خبرې دي، دوه ساعته توغندۍ راغورځي. په افغانستان کې موږ چې یوه ورځ پنځه جوړ سوالي پداسات باندې تر سیوی دي خلک جنو وته اوس هم د سره پرېدل دي چې حرکت مخ ته شرط پکا او مخ ته بازار پکا تا ام چې زو کو په ټول څه څه وځي مشرانه په مخ ستا غوښتل مشرانه
د یاد ول ورد چې نن لسم ورځ هم د کندهار په سپین بلدا کې د بلداک چمن تر منځلار تړلې و دغه راز د ختیځ ولایتونو پر یو شمېر سیمو له هم د پاکستان لخوا د راکټي حملو خبر ورکول شوی.
دوستانو په کندهار کې مو د پنجوایي ولسوالۍ د هغه مظاهره چیانو غږونه واوریدل چې د پاکستان د راکټي حملو او همدارنګه د تورخم او سپین بولدک د لارو د بندیدو پر ضد شعارونه ورکول. اوس هم پام وکړئ یوار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په کابل کې د پاکستان سفیر یو آر بی آی احضار کړی و او هغه ته یې د وروستیو راکټي بریدونو چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان کېږي په اړه اعتراض اورولی. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي له څلور ورځو راهیسې په درزاب ولسوالۍ کې جګړې دوام لري. د ایران سمندري ځواکونو خپل کلني پوځي تمرینات په هرمز تنګي کې چې ستراتیژیک اهمیت لري پیل کړل. د بهرین د کورنیو چارو وزارت وایي پر یو بس په میچاودنه کې د دې هیواد څلور تنه پولیس ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو له روسیې غوښتي چې سمدستي د اوکراین په ختیځ کې اوربند مراد کړي او زیاتوي چې د روسیې پوځیانو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو یوې ګډې قوا په سیمه کې نړیوال څارونکي په نښه کړي. او د بلاروس په سیمه ییزو مرکزونو کې څه باندې 3000 کسان د بیکارۍ اړوند یو نوي قانون په اړه د اعتراض په توګه مظاهرو ته راوتلي وو. دوستانو دا دی یو نور خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس همدا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
د بشري حقوقو د څارنې سازمان په بریتانیا کې د هغو افغان پناه غوښتونکو په اړه چې ډیر زیانمنونکي دي یوه لیکنه خبره کړې. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي پاتریشا ګاسمن لیکي په افغانستان کې که هر څوک بخښکاره ووایي چې هم جنس باز نرخزی دی یا دواړو لورو ته جنسي تمایل لري د ځورولو او شکنجې او حتی د مرګ له خطر سره مخامخ کیږي. قوله دې سره سره په بریتانیا کې د افغان پناه غوښتونکو یو شمېر مدافع وکیلانو دغه د بشري حقونو څارونکو سازمان ته ویلي چې دوی ځان تر ډیر فشار لاندې احساسوي ځکه د بریتانیا د مهاجرت د ادارې چارواکي لیواله نه دي چې دغه تر ټولو زیانمنونکي پناه غوښتونکي ومني. د میرمن ګاسمن په لیکنه عجیبه خلاده ده چې په هغه لارښود کې چې د روان میلادي کال په جنوري کې د بریتانیا د مهاجرت ادارې خپور کړی دې ته اشاره شوې چې هر هغه کس چې د جنسي تمایلاتو په اساس د پناه غوښتنه کوي او وایي چې هم جنس باز دی که کابل ته له بیرته استولو سره سم په ښکاره د پاملرنې وړ نه ګرځي او د خلکو غوسه نه راپاروي د ځورولو له خطر سره نه مخامخ کیږي او د دې لپاره چې یو هم جنس باز د سزا مخه ونیسي او ځان امن احساس کړي غوره به ورته دا وي چې کابل ته د بیرته استول سره سم خپل جنسي تمایلات پټ کړي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان په لیکنه په افغانستان کې له واده پرته هر ډول جنسي اړیکې ته د 15 تر 15 کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوې ده. د افغانستان د قانون له مخې چې پر شریعت ولاړ دی واده یوازې د نر او ښځې ترمنځ تعریف شوی او له دې پرته د جنسي اړیکو ترسره کوونکو ته د اعدام سزا هم ورکول کېدای شي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼه په پاکستان کې د تروریزم په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو په اړه په یو مطلب کې لیکي د پاکستان ځانګړو ځواکونو په پنجاب ایالت کې د رد الفساد په نوم د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیات ځایونه پلټلي، څلور ترهګري وژلي او شپږ سوه مشکوک ترهګري نیولي دي. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان دغه عملیات په دې هیواد کې د وروستیو ځانوژونکو حملو وروسته چې له 125 زیات کسان پکې ووژل شول په دې هدف پیل کړي چې ترهګر وځپي او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې خپلې لاسته راوړنې خوندي کړي. د ټایمز آف انډیا په وینا د دې عملیاتو مهم اړخ دا دی چې د لومړي ځل لپاره په پنجاب ایالت کې رینجرز ځواکونو پکې ګډون کړی دی. د ځواکونو د عملیاتو په جریان کې مشکوک کورونه، دینی مدرسې او دوکانونه پلټلي چې د ځینو سرچینو په وینا پکې د جماعت الاحرار د ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي هم نیول شوي چې په وروستیو تروریستي حملو کې د لاس لرلو شک پرې کېږي. د پاکستان پوځ دغه راز ویلي چې په نیول شوو کسانو کې یو شمېر افغانان هم شامل دي.
دا ازادي راډیو ده. د افغان حکومت د غزنی کندهار د برېښنا د انتقال قرارداد له یو هندي شرکت سره لاسلیک کړ. د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري د دغه قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه مزه د 220 کیلو ولټ برېښنا د لیږد ظرفیت لري. واصل وصال له نور تفصیل سره.
افغانستان ته د ترکمنستان له 1500 ولټ وارداتي برېښنا څخه 220 ولټ جنوبي ولایت کندهار ته لیږدول کیږي. له غزنی څخه تر کندهاره پورې د دغه برېښنا د لیږد د چارو قرارداد د یک شنبه پورسته افغان ولسمشر او په کابل کې د هند د سفیر په حضور کې د برېښنا شرکت د رئیس قدرت الله دلاوري او د کی ای سی هند شرکت د مشر پنکج کومار تندن ترمنځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شو. د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري ویل چې د خلکو ته د برېښنا رسونې تر ټولو لوی پروژه ده چې کار به ډیر ژر پیل شي.
لاین انتقال 220 کیلو ولټ غزنی له شرق قندهار
او 40 کیلو ولټ برېښنا لیږد له غزنی څخه د کندهار تر ختیځه پورې چې تقریبا 350 کیلومتر واټن لري د امریکای متحده ایالاتو د پراختیایي نړیوالو مرستو لارې تمویلېږي چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به 15 سب سټیشنونه په قرباغ، شاجوی، مقور، قلات او د کندهار په ختیځ کې جوړیږي چې په یو جلا قرارداد کې به لاسلیک شي. د ترکمنستان 1500 کیلو ولټ وارداتي برېښنا د سالنګ لاره د کابل ارغندي او له همدې طریقه مرکزی او د هیواد جنوبی ولایتونو ته وسلیږي. تمه ده چې افغانستان ته د دغه برېښنا په رسیدو سره به د یو شمېر ولایتونو د خلکو مهمې اړتیاوې پوره شي. هغه لار چې له غزنی څخه کندهار ته برېښنا پرې لیږدول کیږي کله ناکله د نامنیو شاهده وي، خو د کی ای سی هندي شرکت مسؤلین چې د دغه برېښنا د لیږد چارې په غاړه دی وایي چې د دغه پروژې چارې به په نړیوالو معیارونو سره برابر ترسره کړي.
د ایران یو لوړ پولي چارواکي ویلي د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني راتلونکي میاشت ولسمشري انتخاباتو کې سیالي ته دري. په خپل ولسمشر تر اوسه دا اعلان نه دی کړی، خو ایرنا خبري اژانس په پارلماني چارو کې د ولسمشر د مرستیال له قوله ویلي چې ښاغلی روحاني په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې د ولسمشري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. فریبا ظاهر پاړه رپورټ لري.
د ایران د ولسمشر یو مرستیال ویلي چې ولسمشر حسن روحاني به د واک د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره سیالۍ ته ودرېږي. په خپله ولسمشر تر اوسه اعلان نه دی کړی چې د مې میاشتې د 19 نیټې په انتخاباتو کې به ګډون کوي، خو د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په پارلماني چارو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال حسین علي امیری له قوله ویلي چې وایي ښاغلی روحاني په دې وروستیو اونیو کې دې نتیجې ته رسېدلی چې په ولسمشري انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې خبر په خپرېدو سره داسې پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ولسمشر روحاني دا چانس لري چې راتلونکي انتخابات وګټي؟ د ایران یوې کارپو ویلي په هغه وخت کې د 1950 کال د اسلامي انقلاب را پدې خوا دا معمول دی چې یو ولسمشر کولای سي دوهمې دورې واکمنۍ ته ودرېږي. آزاد خبریاله او د ایران د چارو شنونکي فرنوش امیر شاهی په دې اړه وایي
امکان داره که در این دوره هم همین اتفاق بیفته، اما به هر حال
دا وایي امکان لري په دې دوره کې هم دا کار وسی، خو په هر حال ښاغلی روحاني په 1992 کال کې داسې مهال کاندید شو چې د 1983 کال د انتخاباتو د نتایجو له کبله چې محمود احمدی نژاد پکښې ګټون کوي وو ډېر اعتراضونه راپورته سوي وو، محدودیتونه ډېر وو او ډېری رای ورکوونکو د دغو محدودیتونو له منځه وړل غوښتل. ولسمشر روحاني توانېدلی په تیرو څلورو کلونو کې پرمختګونه ولري، په تیره بیا په بهرنیو چارو کې چې توانېدلی اټومي توافق ته ورسېږي
به توافق هسته‌ای دست پیدا کنه.
ویل کېږي که ولسمشر روحاني د مې میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته ودرېږي له هغو محافظه‌کارانو او توندلارو سره به مخامخ وي چې تر سی خپل کاندید نه دی اعلان کړی. فرنوش امیر شاهی وای په ایران کې د ولسمشر روحانی د پالیسیو مخالفین خورا ډیر دي، خو په خپل د دوی ترمنځ هم مخالفتونه سته.
گروه های مخالف و منتقد سیاست های دولت آقای روحانی در
این دوره ده شغلی روحانی مخالفین او منتقدین په دې دوره کې فعال دي. په تیر بیا د غدلی په ایران کې په توندلارو مشهور دي. د دې جریان یو برخه لا ډیره توندلار ده. دوی په پارلماني انتخاباتو کې چې یو کال وړاندې تر سره سو ډیره توکیل لا سو ورکړي او اوس غواړي چې بیرته وخت ورسیږي. په همدې دلیل دوی ډیر هڅه کوي چې د دوی په وینا یو واحد کاندید معرفي کړي
هم بتونن به یک کاندیدای واحد برسن.
ولکه هغه توندلارې ډلې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به پراتلونکو انتخاباتو کې ورسره مخامخ وي په خپلو کې ډېر اختلافات لري چې شایي ونه توانېږي د یوه واحد کاندید په ټاکلو بریالي سي.
اخوا جاپان روسیې ته په هغه ټاپوګانو کې د اقتصادي همکارۍ وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه د ملکیت ادعاوي کوي. دا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات له نوریاس نوري نورو.
جاپان تیار دی چې په دغو لانجمنو ټاپوګانو کې د ګډې اقتصادي پرمختیا لپاره یو مشخص پلان روسیې ته وړاندې کړي. په هغه راپور کې چې د نیکی ایسیا ریویو خپرونې د فبروري په 15مه خپور کړی ویل شوی چې د جاپان حکومت دغه وړاندیز په دې خطر کوي چې د هوکایدو په شمال لویدیځ کې دغو وړو شاړو ټاپوګانو ته له اقتصادي پلوه وده ورکړي او هغه د سیلانیانو په تیره بیا د جاپاني سیلانیانو د جلبولو پر یو مرکز بدل کړي. د دغه پلان له مخې به جاپاني او روسي شرکتونه په ګډه د سیلانیانو لپاره په کښتیو کې د سیل سفرونه تنظیموي. روسیه چې په اوس وخت کې د دغو ټاپوګانو اداري چارې مخته وړي هغه د جنوبي کوریلز په نوم یادوي، خو جاپان هم د ملکیت ادعا کوي او هغه د خپلې خاورې شمالي برخه بولي. د جاپان د حکومت د وړاندیز له مخې په هوکایدو کې روغتیایي مرکزونه او پوهنتونونه به دغو ټاپوګانو ته ښایي د انټرنیټ له لارې خدمات وړاندې کوي. جاپان همداراز وړاندیز کوي چې د سلمون او نورو کبانو او سمندري ژویو د نیولو او پروسس لپاره د ګډ تاسیسات جوړ شي. که څه هم دغه ټاپوګان چې شاوخوا 60,000 کسان پکې اوسي د روسیې تر واکمنۍ لاندې دي، خو د قانوني ملکیت پر سر یې لانجه په خپل حال پاتې ده. خو د نیکی سیاری ویو خپرونې په لیکنه د اوس لپاره دغه مسله شاته غورځول شوې او یوازې د دغو ټاپوګانو د اقتصادي پرمختګ په اړه پریکړه شوې ده. د دغو څلورو ټاپوګانو پر سر لانجه له څو لسیزو راهیسې روانه ده. دغه ټاپوګان چې د پخواني شوروي ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې لاندې کړي، د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې خپل سیوری غوړولی او دواړه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دغې جګړې له پای ته رسېدو وروسته په رسمي ډول په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په 13 دسمبر میاشت کې د دغو ټاپوګانو لپاره د ګډو اقتصادي پروژو په اړه خبرې کړې وې، خو د پام وړ کوم لوی پرمختګ خبر نه ورکړل شوی. ټاکل شوی ده چې د دواړو لورو مرکچیان به د مارچ په 13مه په توکیو کې بیا غونډه وکړي او پکې به د دغو وړاندیزونو په اړه بحث او خبرې وکړي. تمه ده چې د دغو خبرو مشري به د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مورګولوف او د هغه جاپاني سیال تاکیو اکیبا کوي. تمه ده چې دواړه خواوې د پوتین او ای بی له کتنې مخکې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه کړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د روان کال په وروستیو کې سره وګوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان او تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړې زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفادو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه په ګڼو خبرونو کې د اف ام په 0.5 زموږ پرونی اوریدل کیږي. مخکې له دې چې ستار فاروق راشي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کی، پام وکړئ د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
نوم نعمت الله ده او کاروبار درخت کوو.
دا کار دل کوم زیره پیل کړ؟
دا کار خو ما په آزاد کشمیر کې ومه، غلطه ما اول مکتب یل لسم پاس کو دا کاروبار می شروع کړ. درخت کاروبار بیا وری لاور سی کراچی سی مالونه راتللو، بیا هغه مالونه ولولو، هغه ته کاروبار و یو دکان مو اول، بیا هم 200 بیا 300 نو هغه ته دا کاروبار کوته چې لس 15 کاله ما هغه ته کاروبار کړی. بیا وسط خپل وطن ته کابل ته راغلو. دلته
هلته کار او دلته کار څه توپیر سره لري؟
کار خو دا ده چې هلته خو یو دسې اوسي د دکان کرایم کمې وي او بل سې دسې اوسي هغه ته کاروبار هم ډېر تیز و. هره ورځ مثال 15,000 40,000 50,000 سودا کېدله، نو په یغه سودا کې چې 100-200 فاته کېدم نو کم از کم مخت سلور زره 15,000 دی ورځ فاته کېدلی. او دلته سیدا دلته یو خو کرایم ډیر جګ دی او بل دلته سیدا دلته دومره کاروبار هم نسته. ولې سی خلک راځي هغه وایي چې دومره موږ وس نه لرو سی دومره هر ورځ خرید و فروخت وکړو.
د کشمیر په اړه کړه ته وایي کشمیر وایي ښایسته وطن دی، او بیا په دې خاطر دا خبره هم کوي چار چا ته خپل وطن کشمیر دی کنه. کشمیر څنګه ځای وو او څنګه درته ښکاره شو؟
مو خدا دا موږ ته خو ښکاره شو په دغه هم چې موږ پوره ژوند او زندگی مورې تیر کړی ده، نو خامخا چې چیرې انسان پیدا شي هغه ځای خو ښه ورته ښکارېږي. نو کشمیر واقعتا ښه ځای و، هلته خلک هم ښه وو.
د هغه ځای دوکانداران څه کوي او دلته دوکانداران څه کوي ستاسو په نظر، یعنې هغوی ډېر په دوکانداری پوهېدل که نه دلته د کابل خلک ډېر پوهېږي؟
نه، هغلته خو داسې اوسي، هغه خلک خو کاروبار هم دي، هغو ډېر وسیع ده. نو هغه خلک کاروبار باندې ډېر پوهېدلو او کاروبار اصول او دستور باندې ډېر مایر وو. او دلته سیده دلته خو اته میاشتې کاروبار یې، څلور میاشتې کاروبار نه یا څلور میاشت هم هغه ګټه دلته اخلي. دغه وجه چې دلته لږ قیامت هم ده او لږ بیا اوسیلي هم ده.
دغه کاروبار سره د ژوند ښه روان دی، خوشحاله یې ترې که نه؟
بالکل، دا کاروبار خو چې د انسان نه یي هغه زه انسان نه بولم. هر ذات کاروبار یي هغه د انسان لپاره ډېر ضروري. او بیا سړی چې ده هغه باید چې کور کې نه ني کاروبار وکړي.
به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 صبح به وقت کابل شد. سلام های من ستار فروخ و شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. امروز دوشنبه 9 ماه حدود سال 1395 شمسی برابر است به 27 ماه فوریه سال 2007 میلادی. از امروز به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از سوی حکومت این کشور تجلیل می شود. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی در دو مراسم جداگانه به این مناسبت اشتراک و سخنرانی نماید. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. مطبوعات بین المللی را هم مرور میکنیم و در رنگهای زندگی صحبت دلچسب را می شنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. سفیر پاکستان در کابل بار دیگر به وزارت خارجه افغانستان احضار شد. مقامات میگویند که درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مصالح دولت در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان ادامه دارد و نیروهای بحری ایران تمرینات سالانه را در نزدیک تنگی هرمز آغاز کردند. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان بار دیگر سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که این وزارت به روز یکشنبه سید ابرار حسین را به این وزارت احضار کرد. در اعلامیه همچنان گفته شده که نصیر احمد اندیشه معین اداری وزارت خارجه از سفیر پاکستان در مورد حملات راکتی چند روز گذشته نظامیان آن کشور بر ولایات کنر و ننگرهار وضاحت خواست. در اعلامیه گفته شده که آقای اندیشه در دیدار با سفیر پاکستان خواهان توقف این حملات راکتی شد و در مقابل ابرار حسین سفیر پاکستان گفت هدف تحرکات نظامی اردوی کشورش سرکوب تروریستان است، اما این اعتراض افغانستان را با حکومت پاکستان شریک می سازد. قماندان امنیتی ولایت جوزجان از ادامه درگیری در ولسوالی درزاب این ولایت خبر می‌دهد. رحمت الله ترکستانی به رادیو آزادی گفت مخالفان مصالح دولت از چهار سمت بالای این ولسوالی حمله کردند. به گفته وی مخالفان مسلح در بعض مناطق کسانی را که با دولت کار می‌کنند گرفتار و یا آزار و اذیت کردند. آقای ترکستانی به ادامه افزود
جنگ در گوشه از قریه سردرد ادامه دارد. در سر خود ولسوالی درزاب هم دشمن متواتر حملات فیهم کردند.
در همین حال در یک خبر دیگر داریم که مقامات امنیتی در ولایت بغلان میگویند عملیات نظامی بر ضد مخالفان مصالح دولت در ولسوالی دهنه غوری موفقانه ادامه دارد. به گفته مقامات این عملیات را به مناطق دیگر بغلان نیز گسترش خواهند داد. اداره محلی ولایت ننگرهار میگوید با بیش از 160 خانواده در این ولایت پول نقد و کمپل کمک شده است. گفته شده که تعدادی از این خانواده ها از پاکستان برگشتند و برخی دیگر در اثر ناامنی ها از خانه هایشان بیجا شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در اعلامیه گفته است این مساعدت از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان صورت گرفته است. ادامه خبرها. نیروهای بحری ایران تمرینات سالانه شان را در نزدیک تنگی استراتژیک هرمز آغاز کردند. این اولین تمرینات بزرگ در این منطقه بعد از آن است که دونالد ترامپ ماه گذشته به حیث رئیس جمهور جدید آمریکا سوگند یاد کرد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که این تمرینات دو روزه دیروز آغاز شد. این تلویزیون همچنان تصاویر از کشتی‌ها و هلیکوپترهای ایران را که در این تمرینات شرکت دارند نشر کرده است. وزارت داخله بحرین میگوید که 4 مامور پلیس در یک حمله بمی بر یک بس زخمی شدند. این حادثه در نزدیک یک قریه در جنوب مناما پایتخت بحرین رخ داده است. وزارت داخله بحرین به روز یکشنبه روی صفحه توییتر نوشت انفجار تروریستی بر بس پلیس در نزدیک قریه جو صورت گرفته است. 4 پلیس زخم برداشته و آنها در وضعیت ثابت قرار دارند. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. مردان مسلح در روز سال نو میلادی با حمله بر زندان در این قریه یک مامور پلیس را کشتند و زمینه را برای فرار 10 زندانی فراهم کردند. و ایالات متحده آمریکا از روسیه خواسته است به طور فوری توافقاتش پس در شرق اوکراین را رعایت کند. ایالات متحده گفته است که یک قوای مشترک از اردوی روسیه و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین ناظرین بین المللی را هدف قرار دادند. وزارت خارجه آمریکا به روز یکشنبه در یک اعلامیه از روسیه و نیروهای جدایی طلب که مسکو از آنها حمایت میکند خواست فوراً آتش بس را مراعات کرده تمام اسلحه سنگینشان را عقب کشیده و به ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا اجازه دسترسی کامل به منطقه را برای نظارت بدهند. روسیه تا حال در این مورد تبصره نکرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه ما خوش آمدید. میگیم 7:36 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این هم فهرست مختصر از داشته های برنامه. از امروز به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از سوی حکومت تجلیل می شود. مقام های امنیتی در ولایت جوزجان می گویند که درگیری در ولسوالی درزاب هنوز هم ادامه دارد.
جنگ در گوشه قریه سردرد ادامه دارد. در سر خود ولسوالی درزاب هم دشمن در توتر حملات فیهم کردند.
شرکت برشنا قرارداد تمدید لاین انتقال برق از غزنی الی قندهار را با یک شرکت هندی امضا کرد.
لاین انتقال 220 کیلوولت غزنی الی شرق قندهار تقریبا 350 کیلومتر را در بر می‌گیرد. از کمک‌های مالی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا تمویل می‌شود.
مطبوعات بین المللی را هم مرور میکنیم. یک مقام بلندپایه ایرانی میگوید رئیس جمهور حسن روحانی خود را در انتخابات پیشرو کاندید خواهد کرد و در رنگهای زندگی از کار و بار این باشنده کابل میشنوید.
به اول بولونی فضی میکردم، یک کراچی یکم ماندم بولونی که شروع کردن سر وزو کروش پیدا کرد، یک کپه کردن سر شروع کردن در چای و تخم چیزار شروع کردن.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. از امروز به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از سوی حکومت این کشور تجلیل می شود. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی به این مناسبت در دو مراسم جداگانه در مقر وزارت دفاع و قماندانی قوای هوایی اشتراک و سخنرانی نماید. در اجلاس کابینه حکومت افغانستان در 29 ماه جدی امسال 9 حدود به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور تصویب شد. زرخونه منگل گزارش می دهد.
این اولین بار است که از نهم حوت به حیث روز گرامی داشت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تجلیل می شود. انتظار می رود رئیس جمهور غنی به مناسبت این روز در مراسم شرکت و سخنرانی کند. از این روز در حال تجلیل می شود که وزارت دفاع افغانستان با وجود که از دستاوردها در بخشهای کماندو، وسایل تکنیکی و تأسیسات سخن می گوید ولی مشکلات قوای هوایی افغان را نیز قابل توجه می داند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست در پر کردن این خالیگاه با افغانستان همکاری کند.
زمونگا مشکلات با هوایی قواهو که طول حل شوی ندی.
وی میگوید مشکلات ما در قوای هوایی حل نشده است. کار زیاد باید صورت گیرد تا نیروهای هوایی ما به پای خود استاده شوند. مثلا صنفهای زیاد را که خیلی مهمند ما نداریم. در بخش توپچی و زریدار هم مشکلات موجودند. جامعه جهانی، کشورهای عضو ناتو و امریکا باید در این زمینه با ما همکاری کنند. سی روز پیش رئیس جمهور غنی خطاب به افسران افغان گفته بود یک پلان 4 ساله تهیه شده است که بر اساس آن قوای هوایی افغان تا سال 2020 خود کفا خواهد شد.
آنچه برای ما اهمیت خاص دارد تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ماست. پلان 4 ساله را آماده کرده ایم که در حال نهایی شدن است. قوای هوایی ما فعال شده است و قرار است که تا سال 2020 از هر جهت تکمیل شد.
بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت دفاع افغانستان، قوای هوایی افغان در حال حاضر تنها 29 طیاره دارد. شماری از کارشناسان افغان حمایت قوای هوایی در جنگ افغانستان را خیلی مهم می دانند. فساد اداری و رهبری ضعیف از جمله پدیده هایی اند که توانمندی قوای افغان را با چالش مواجه ساختند. گفته می شود اساس اردوی ملی افغانستان در زمان امیر شیرعلی خان گذاشته شد و آهسته آهسته تقویت یافته و تا سال 1970 از اردوهای منظم منطقه بود، ولی به گفته تحلیلگران امور نظامی مداخله استخبارات منطقه باعث تضعیف این قوا شد. ولی از سال 2001 به این طرف تلاش های زیاد برای تقویت دوباره نیروهای امنیتی افغان به شدت ادامه دارد. به هدف تشویق و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، شورای امنیت ملی افغانستان به تایید رئیس جمهور نهم حوت امسال را روز بزرگداشت از قوای افغان نامیده که بعد از تایید شورای وزیران این روز در جنتری ثبت شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مقام های امنیتی در ولایت جوزجان از ادامه درگیری در ولسوالی درزاب این ولایت خبر می دهند. رحمت الله ترکستانی، قماندان امنیه ولایت جوزجان، گفت مخالفان مسلح دولت از 4 سمت بالای این ولسوالی حمله کردند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
رحمت الله ترکستانی، قماندان امنی جوزجان، میگوید جنگ وارد 4th روز خود شده و مخالفان مسلح دولت از 4 سمت بالای مرکز ولسوالی درزاب حملات تهاجمیشان را آغاز نموده و جنگ به شدت ادامه دارد. قماندان امنی جوزجان میگوید وقتی مخالفان قریه ها را تصرف میکنند، مردم محل را گروگان گرفته و افرادی که وابسته به دولت اند آزار و اذیت میکنند.
فقط ما در محل ما در قریه سردره در اون منطقه طالبا در سر مردم، کسایی که طرف داره به دولت یا بچهش سرباز بوده یا سای مسای یا پلیس های محلی، اونا را لتکوب کردن، اونا را بندی کردن، اسیر گرفتن.
ترکستانی به ادامه گفت وضعیت در اطراف ولسوالی درزاب خوب نیست.
جنگ در گوشه از قریه سردره ادامه دارد. در سر خود ولسوالی درزاب هم دشمن متواتر حملات فیهم کردن.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید نیروهای آنها 2 قماندان پلیس محلی را به نام های لال محمد و رمضان کشته اند. با گفته مجاهد 15 تن از سربازان پلیس محلی دست از جنگ کشیده و با نیروهای آنها یکجا شدند. مسئولان محلی در زاب نیز این ادعای مجاهد را تایید نمودند. جنگ در ولسوالی در زاب از 4 روز به این سو جریان دارد. با آنکه مسئولین امور از مدت‌ها به این طرف در رابطه با راه اندازی عملیات در ولسوالی قشتپه و درزاب خبر داده بودند، اما با گفته مسئولان محلی درزاب تا هنوز طبق وعده آنها با وعده‌هایشان عمل نکرده اند.
در همین حال مقامات در ولایت بغلان از پیشروی نیروهای افغان در جریان عملیات نظامی موسوم به نوید 33 در این ولایت خبر می‌دهند. بیشتر در این گزارش از بشیر احمد غزالی بشنوید.
جنرال نورحبیب گلبهاری قمندان امنیه ولایت بغلان که ناوقت روز یک شنبه با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت تا حال چندین سنگر مستحکم مخالفین شکسته و نزدیک به 10 تن از آنان کشته و زخمی شدند.
عملیات نوید 33 ما به خاطر پاکسازی دهنه غوری دند غوری آغاز شده. تقریبا نیروی ما اطراف منطقه پیشروی کردیم. یه تلفات بر دشمن رسیده. 3 موضوع دشمن تخریب شده است. رادرنجر از جهت تخریب شده. یک میل دشکش تخریب شده است. 4 نفر کشته دارد. دشمن 5 نفر زخمی دارد.
گفته می شود هدف فعلی این عملیات بازپسگیری ولسوالی دهنه غوری از دست طالبان است، ولی جنرال محمد کتوازی قمندان قلی اردوی شاهین که رهبری این عملیات را به دوش دارد می گوید آنها حملاتشان را در سایر نقاط بغلان نیز گسترش می دهند.
ما عملیات خود را انکشاف می تیم از ولسوالی دهنه غوری انکشاف می تیم تا جایی که ما پلان خود داریم.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ادعا دارد که آنها در این نبرد چندین تانک دولتی را تخریب و بیش از 10 تن از نیروهای مهاجم را کشته و زخمی کردند، ادعایی که مقامات در بغلان آن را رد می کنند. هرچند تا هنوز خبری از تلفات مردمان ملکی در این عملیات منتشر نشده، ولی گفته می شود خانواده های زیادی در ساحات جنگی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. وزارت خارجه افغانستان بار دیگر سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد. در اعلامیه وزارت خارجه گفته شده که نصیر احمد اندیشه معین اداری این وزارت به روز یکشنبه از سید ابرار حسین در مورد حملات راکتی اخیر نظامیان پاکستانی بر ولایات کنر و ننگرهار وضاحت خواست. جنرال رحمت الله ترکستانی قماندان امنیه ولایت جوزجان از ادامه درگیری در ولسوالی درزاب این ولایت خبر داده است. اداره محلی ولایت ننگرهار میگوید با بیش از 160 خانواده در این ولایت پول نقد و کمپل کمک شده است. گفته شده که تعداد از این خانواده ها از پاکستان برگشتند و برخی دیگر در اثر ناامنی ها از خانه هایشان بیجا شدند. نیروهای بحری ایران تمرینات سالانه‌شان را در نزدیک تنگی استراتژیک هرمز آغاز کردند. وزارت داخلی بحرین میگوید 4 مامور پلیس در یک حمله بمی بر یک بس در جنوب پایتخت این کشور زخمی شدند. و ایالات متحده آمریکا از روسیه خواسته به طور فوری توافقاتش بس در شرق اوکراین را رعایت کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم فرشته نگام مرور دارد بر مطبوعات بین المللی.
دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در مورد آن حدث پناهجویان افغان که بیشتر از همه در بریتانیا متضرر شدند پرداخته است. پاتریشیا گاسمن تحقیق کننده بخش افغانستان در این اداره نوشته است در افغانستان هر کسی که به گونه واضح بگوید که همجنسگرا است و یا هم به زن و مرد هر دو تمایل جنسی دارد با تهدید، شکنجه و تا با خطر مرگ روبرو می شود. با وجود این همه برخی از وکلای مدافع پناهجویان افغان در بریتانیا به این اداره گفتند که آنها خود را بیشتر از پیش زیر فشار احساس می کنند زیرا اداره مهاجرت بریتانیا آماده نیست تا افرادی را که به خاطر همجنسگرایی و تمایلات جنسی درخواست پناهندگی دادند بپذیرد. به نوشته گاسمن عجیب است که بر اساس رهنمود که اداره مهاجرت بریتانیا در ماه جنوری سال روان میلادی نشر کرد، هر کسی که بنابر تمایلات جنسی در این کشور درخواست پناهندگی می‌دهد و می‌گوید که همجنسگرا است، اگر به کابل فرستاده شود، توجه مردم را در آنجا به خود جلب نکند و باعث برانگیختن خشم آنها نشود، با خطر شکنجه و مرگ روبرو نخواهد شد و برای اینکه یک همجنسگرا در کشور خود احساس امن کند و جلو روبرو شدن با تهدیدات را بگیرد، بهتر است با رسیدن به کابل تمایلات جنسیش را ابراز نکرده و پنهان نگه دارد. بر اساس نوشته دیدبان حقوق بشر، از 5 تا 25 سال حبس برای داشتن هر نوع رابطه جنسی بیرون از عروسی در افغانستان تعیین شده است. طبق قانون افغانستان که بر اساس شریعت استوار است، عروسی تنها میان مرد و زن صورت می گیرد و خارج از عروسی اگر کسی رابطه جنسی برقرار می کند، با حکم اعدام روبرو خواهد شد. روزنامه تایمز آف اندیا در مورد عملیات نظامی جوری پاکستان مطلب را نوشته است. نیروهای ویژه پاکستان عملیات نظامی تحت نام رعد الفساد را در ایالت پنجاب این کشور را اندازی کردند که در آن بیشتر از 200 محل را تلاشی کردند، 4 شورشی را کشتند و شمار از شورشیان مظنون را بازداشت نمودند. به نوشته تایمز آف اندیا، بخش مهم این عملیات نظامی این است که نیروهای رنجر پاکستان در پنجاب در آن اشتراک کردند. در این عملیات نظامی نیروهای رنجر پاکستان منازل مظنون، مدارس دینی و دکانها را تلاشی کردند و به گفته منابع شمار از افراد وابسته به گروه جماعت الاحرار را نیز بازداشت کردند که گفته می شود مظنون عملات اخیر تروریستی در این کشورند. روزنامه تایمز آف اندیا به نقل از اردوی پاکستان نوشته که در میان بازداشت شدگان یک تعداد اتباعی افغانستان نیز شاملند.
شرکت برشنا قرارداد تمدید لاین انتقال برق از غزنی الی قندهار را با یک شرکت هندی امضا کرد. رئیس شرکت برشنا عصر روز گذشته هنگام امضای این قرارداد در ارک گفت این لاین ظرفیت انتقال 220 کیلوولت برق را دارا می باشد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
افغانستان از 500 کیلوولت برق وارداتی ترکمنستان 220 ولت آن را به ولایت جنوبی قندهار انتقال می‌دهد. کار تمدید لاین انتقال این برق از غزنی تا قندهار روز یکشنبه در حضور رئیس جمهور افغانستان و سفیر هند مقیم کابل از سوی قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برشنا و پنکج کمار تندن رئیس شرکت KEC در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به امضا رسید. قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برشنا گفت این پروژه یکی از بزرگترین برنامه‌های برق رسانی به مردم است که کار آن به زودی آغاز خواهد شد.
لاین انتقال 220 کیلوولت غزنی الی شرق قندهار که تقریبا 350 کیلومتر را در بر می‌گیرد، از کمک‌های مالی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا تمویل می‌شود که با تکمیل شدن این پروژه 5 سب استیشن هر یک در قره‌باغ، مقر، شاجوی، قلات و شرق قندهار کوتاه قرارداد علایدگی امضا خواهد شد. کل پروژه را تکمیل میکنه.
برق 500 کیلوولت وارداتی ترکمنستان از راه سالنگ برغندی کابل و از همین طریق به ولایت های مرکزی و جنوبی افغانستان وصل می شود. انتظار می رود با رسیدن این برق به افغانستان بخش بزرگ از نیازمندی های باشنده های چندین ولایت افغانستان از برق مرفوع شود. مسیری که لاین انتقال برق از غزنی به قندهار وصل می شود گاه گاه شاهد نامنی ها است. اما مسئولان در شرکت هندی KEC که کار انتقال این لاین را بر دوش گرفتند میگویند آنان کارشان را مطابق معیارهای جهانی تکمیل خواهند کرد. پنکج کمار تندن رئیس این شرکت هنگام امضای این قرارداد گفت بالای ما یک مسئولیت بسیار بزرگ است و ما مطمئن هستیم که این لاین را به گونه معیاری و با کیفیت خوب انتقال دهیم.
Professionalism and of excellent quality.
به گفته وی شرکت یاد شده در 66 کشور جهان در بخش برق فعالیت می کند که حدود 10 سال می شود. در افغانستان در این بخش به کارش ادامه می دهد. رئیس شرکت KEC همچنان کار انتقال لاین از غزنی به قندهار را مهم و اما پیچیده خواند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاس گذاریم. یک مقام بلندپایه حکومت ایران میگوید رئیس جمهور حسن روحانی خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور نامزد خواهد کرد. قرار است این انتخابات در ماه می برگزار شود. آقای روحانی اما تا حال اعلان نکرده که خود را در انتخابات پیشرو کاندید خواهد کرد و یا خیر. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
معاون رئیس جمهور ایران در امور پارلمانی میگوید که رئیس جمهور حسن روحانی برای یک دور دیگر 4 ساله ریاست جمهوری رقابت خواهد کرد. حسن روحانی خود تا حال اعلان نکرده است که در انتخابات ریاست جمهوری 19 می کاندید خواهد بود، ولی آژانس خبری دولتی ایرنا از قول حسین علی امیری معاون رئیس جمهور در امور پارلمانی گزارش داده که میگوید آقای روحانی در چند هفته اخیر به این نتیجه رسیده است که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. با نشر این خبر سوال مطرح می شود که آیا رئیس جمهور روحانی چانس دارد در انتخابات آینده برنده گردد؟ کارشناسان ایرانی می گویند در ایران از انقلاب اسلامی سال 1357 به این طرف این امر معمول بوده است که یک رئیس جمهور برای 2 دور کرسی ریاست جمهوری را داشته باشد. فرنوج امیر شایی یک خبرنگار آزاد و کارشناس امور ایران در این مورد می گوید
امکان داره که در این دوره هم همین اتفاق بیفته، اما به هر حال آقای روحانی در شرایط سال 92 اومدن کاندیدا شدن که پس از دوران آقای احمدی نژاد و انتخابات پرماجرای سال 88 بود که نارضایتی‌های زیادی وجود داشت، به هر حال محدودیت‌های زیادی ایجاد شده بود، فضای امنیتی به وجود اومده بود، مسئله حصر، مسئله محدودیت‌هایی که در عرصه اجتماعی وجود داشت و باعث شده بود که بسیاری از رای دهندگان خواهان برطرف شدن این مسائل باشن. آقای روحانی در 4 سال گذشته در بعضی حوزه ها موفق شد که اون به اون وعده ها عمل کنه، از جمله در حوزه سیاست خارجی که تونست به توافق هسته‌ای دست پیدا کنه.
گفته می شود اگر آقای روحانی در انتخابات مهمی در ایران وارد رقابت شود، با تندروان و محافظه‌کاران مواجه خواهد شد که تا حال نامزدان خود را اعلان نکردند. فرنوش امیرشایی کارشناس امور ایران میگوید گروه های مخالف پالیسی های روحانی در ایران خیلی فعالند، ولی مخالفت ها میان آنها زیاد است و شاید نتوانند یک کاندید واحد را برای این انتخابات معرفی کنند.
شنیدید که یک مقام بلندپایه ایران میگوید که رئیس جمهور حسن روحانی خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور نامزد خواهد کرد، اما آقای روحانی تا حال اعلان نکرده که خود را در انتخابات آینده ایران کاندید خواهد کرد و یا خیر.
رنگ های زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگ‌های زندگی، امروز با خود یک کاکا را داریم که مصروف کار سماوار و یک رستوران تک بسیار خرد دارد می شودای سالی. در آغاز خود معرفی میکنی کاکا؟
اسمم عبدالمجید
است. چند سال میشه که مصروفی کار هستی؟
12 سال میشه.
چطور از کار در منطقه که هستی؟ چقدر مردم پیشت میان؟
نه سب کل دلیوارا سب موترشوی ها سر جبل خان مقصد روز متیر میشه برام خدای باگم خرج و خانه و مقصد مصارف می برای سب.
چی چیز برای مردم جور میکنی غیر از چای؟
تخم از جگر است، باز وقت چپس از برابر میشه، دیگه لوبیا پخته میکنم، چای است، شیر است، سوبکی پراته است، این چیزا است جور میکنیم.
چطور از مشتریات روز چند خوراک سودا میکنی؟
نیشه سر یک 2000 دونیم از 3000 سودا میشه سر.
در کابل که زندگی میکنی خانه داری یا کرامیت؟
نیشه کرامیت مای 5000 کرامیت روزمره سر میدیم کرای خود از می دوکان جور میکنم بمده خود.
این جای باز چطور است؟ از جای کرامیتی یا موتور؟
جای شاید دولتی تست سر پر بگم. دولتی است مقصد کرام را از منم میگیرن.
چطور با فکرت گشت که همین چه یک اتلک خورد جور کنی اینجا زیر خیمه برای مردم؟
والا سر ما خوب پاکستان بودیم. از پاکستان حرکت کردیم، موجود شدیم، اومدیم همین جا بجای سر اول بولونی پزی میکردم. یک کراچی یکم مانم بولونی که شروع کردن سر بازو کروش پیدا کرد، یک کپه که زدن سر شروع کردن در چای و تخم چیزا رو شروع کردن.
چقدر باز مصارف از ایمه های مثلا کل همین چیز تا که جور کردی چقدر پیسه مصرف کردی؟
مصرف سر یک 10000-12000 رفت مصرف شده.
چند اولاد داری خودت کاکا؟
5 تا بچه که از 2 دانه دختر است.
چطور زندگی در کابل به نظرت؟
فضل خدا خوب سری روز ماتیر میشن. همون روزمره پیسه خدا پیدا میکنیم، خرج خدا پیدا میکنیم، بچه‌کایم نو فلسکار شده. به خیر خوبی دیگه این سال به سال دیگه سایب با بالا شدم میریم به امر خدا فضل خدا کار جور است.
اگه پیسی زیاد ده دست بیایه تو آرزو داری که گوتل کلان جور کنی؟
آه پیسی کلان داشته بسید خوب یک گوتل اساس خوب همه تو شیک همه تو اساس جور میکنی.
آشپزی رو بازه کجا یاد گرفتی؟
آشپزی رو سایب ما در پاکستان یاد گرفت.
چند سال شاگردی کردی؟
یک دو سال دو نیم سال ما شاگردی کردم سایب.
زنده باشی کاکا جان، بسیار زیاد تشکر.
قربان شم شما، تشکر. زنده باشین. از
در رنگ های زندگی از کاروبار یک باشنده شهر کابل شنیدید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته است که تجلیل از نهم اوت به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک اقدام خوب است و این روز را به تمام نیروهای افغان مبارکباد می گوید. گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان در پیامش نوشته است که از حکومت افغانستان می خواهد تا به بازماندگان شهدای نیروهای امنیتی و همچنان تجهیز هرچه بیشتر نیروهای امنیتی تلاش جدی نماید. وحدت الله از شهر اسدآباد ولایت کنر نوشته است که از دولت افغانستان می خواهد تا جلوی حملات راکتی پاکستان بر این ولایت را بگیرد. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که حکومت باید در سال جدید تعلیمی مشکل کمبود کتب درسی را مرفوع سازد. محمد عارف ایماق از بغلان نوشته است که از تمام هموطنانش می خواهد تا در موسم نهالشانی نهال غرز کنند. و یک شنونده دیگر ما به نام سمیع الله حلیمی تندر در پیامش از هندوستان خواسته است که نیروهای سرحدی افغانستان را به نیروهای سرحدی افغان اسلحه سنگین کمک نماید تا این نیروها بتوانند هرچه بیشتر از سرحدات این کشور دفاع کنند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی.